چې یو وژل دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزون کوي وو. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیښو انګیزه څرګنده شوې ده.
اوس هم ازادي رادیویي مجله واوري.
ازادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. رانا کلنی مشاعرات ځن روسته په کابل کې جوړه شو. د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
ته مې ډیر تاثیر وکړ. ما فرین ته ما غوښته په همت باندې چې دوی را پاتې دلې او د مشاعره جوړه کړه.
شیر حملرو
د اسمان ستورو ته نه يم دلته ناسته اندیښنې چې می کتار وی حال می اخلا.
تاریخ ته مخه کو لیکوال او چرونکو سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو تر لشکر استلې ستوري.
په ګلونو کې د وی اسارې تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
پښ پښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاوده کړی. نور مطالب هم لرو کتر پای را سره. رانا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمن او شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیر اونۍ جوړ شو. د خوندې وروسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړلیک خپور کړي چې په یو برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوې دي چې غواړي پرشته ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپل پښو ودرېږي، اقتصادي وده وکړي او له نړۍ سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي، ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولای. په دې پریکړلیک ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغه مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بېلابېلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې، ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغړای لسړې دوه ساتلې شي، په دې اړه مې د شزینه فعالې او سندرغاړي آسیا مهرابي نظر اخیستې ده چې وړاندې به په خبرونه کې واوري. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکنۍ فعالې غړي شاعري او لیکوالي کائنات سعادت څخورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې و ما خم یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سومه دولس بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم او یوه بجې به د مونږ کور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډې به چې وې هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتاب خار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړۍ وخورم یعنې په وږې خېټه به زه تلمه هغه ته د بهیر غونډو ته ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې مو لوستی دی؟
لومړی شعر خو به مې ذهن ته را نه سي ځکه ډېر کلونه وسول او ما ډېر
دا احساس ته په یاد چې لومړی شعر مو لوست، آیا د سټیج په سر باندې د څه ویر او ډار د سره وو او کنه په جرات هم شعر لوست؟
نه ډېر په جرات هم شعر لوست ځکه هغلته فضا داسې وه، فضا ډېره دوستانه وه، ډېره صمیمي وه. حتی یعنې موږ همدا شاعران لیکوالان به چلته راټولېدلو دومره یو بل ته هم د نږدېوالي احساس کوو چې اصلا د ویرې احساس او داسې څه نه وو.
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی؟
وو ما ډیر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي.
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي، داسې پسته نه وي، کېدای شي چې سخت انتقاد وکړي. داسې یو څه دې په یاد دي چې فرض نه چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلی؟
نه، په ما وو همداسې سوي دي چې به شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوې دا که داسې سوې وای ډېره به ښه وه. خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی. د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول په داسې لهجه به هېڅکله دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي.
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنې څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و، څه فکر کوي له لومړۍ غونډې تر وروستۍ غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی؟
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلمه یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه یې په راروانې غونډه کې ولولمه. خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو.
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي، د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر احساس کوي چې تغییر راغلی؟
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای، که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلې څه مې نه وای زده کړي نو نن به مالیکل نه سو کولای.
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم، تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ، د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې مو کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوې دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي، زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي؟
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږېږي یعنی د ما زړه ډېر راډک شه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم. آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه.
کائنات جان ساده ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان.
تاسو نه هم ډېره مننه.
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو چې ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولې.
زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، د زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، دلته زمونږ د کلی حکم نه چلیږي، هر مین د زړه خبره په جار وایي، څراغونه یې د زړه په کور بلیږي، د زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، زړه سره د زړه درد مې نه رغیږي، څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي، پکې څه یې ستا ښکلا ده او ستا مینه، د سرو وینو دریابونه لا تازه دي، د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهیږي چې د مینه کې مړه کیږم او رغیږم، څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګیږم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، چې تر نیمې شپې یم وږې تږې ناسته، ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړې ناسته، د زړه سره د زړه سره پیژندل دې راته ګران دي، زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي، څو خوبونه مو په ګډه دې لیدلي، خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي، د زړه سره د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده پت دې پالي، د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې، فضا ښکلې او خوږه ده ست دې پالي، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله، د آسمان ستورو نه نه یم، د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله، د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وي حال مې اخله، د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، څو خبرې کتابونه مې په کار دي، مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه ګله، نوي امیدونه مې په کار دي ګله، نوي امیدونه مې په کار دي،
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري، شزینه فعاله شاعر او سندرغاړی آسیا مهرابی په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان جونې او میرمنې مشاعرې جوړې کړي، د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلې مهرابی ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي،
افغانان چې ځایي دي یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي، هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي، مثلا یوه بېلګه په د تېرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه، هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه، په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منه دی، خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل، یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپله یو 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 پرمختګ دی،
د بهیر په غونډه کې ډېرې هغه برخوال نوې ځکه چې غوی بهر ته تللي، نورو هیوادونو ته تللي دي، فکر نه کوي چې ورته هڅي په خارج کې هم د میرمنو لپاره په کار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي،
زه خپل د دې سره ډیره همځغه چوسی خونه، متاسفانه په دې وروستیو کې همدا شوزو انجونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره به اتفاقی ده او دلکې جوړ کړی دی، دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی د سینې چې دلکې یا نه پېژم ټوټې ټوټې
په بهر کې څنګه کېدای شي چې بهر غونډې افغان میرمنې او جونې فعال وساتي،
په بهر کې کېدای شي، په بهر کې یوه چاره ادا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادب پالي اغوی کولای سي چې سره راټول سي مثلا د ونی په پای کې او پاتس و نوري اغوی د هر ستونزې په دلیل چې نسي کولای اغوی کولای سي آنلاین په استلا ډیر امکانات شته چې په دغه سي غوندو کې ګډون وکړي.
اسجن په خو به تاسو او ستاسو نور ملګرو سملاسي مشاعري جوړولې او پوجنو وپانو کې به مخ پرولې، آیا فکر نه کوي چې ورته کوششونه باید پس زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله، دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کرشیا وام د یو کاسیا د یوې میرمنې انجلی په مشري سره قرار قرار کم رنگ کیږي. کدا غسی ورته هڅي دو کسانی د پراس کیه په مشارکی پر مخ یو سی بیا امکان لري، یعنی هغه وخت چې موږ دغه مشایری کولې یوې به تنظیمولې یوې به مثلا اول به یوې وړاندیز وکړي چې راځي یو مشایره وکړو. اکثره دغه شان په دغه وروستیو 15 کلونو کې که خود ستایي ونه سي دغه ما پر مخ وړلې او دغه یعنی بیتونه به ما ټول راټولول د فیسبوک د هر کومنت څخه د هرې ګډونوالې او د بیخی بی حد دیر کار درلودی چی بالاخره از ما دا ارزانی او کورانی چارو او پیستلا داغ ستون زیبا و نوائم اغا بختیاوی چی ما لرلی اغا دیدی مخی او چر دا پک زکا چی زور تایوازی هم که داغ کارون پا گرد ویسی او پراس کی چو کسانی داغ سی فعالیت وکی دا با امکان ولری او دا با اصلا یو دیر مثبت ګام یو یو رنگ براوړي. خو متاسفانه زه د غنورې مېرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم، ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی شوي چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډیریږي یا پسې ډیر سوي دي.
لاغلی مهرابی څخه په مننې لایوي خبرتیا ورسته به لیکوال او چړونکو سردار ولی پښتونزوی څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنې او حفاظت ته اندیشمن دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
روسلغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خبر شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی لیکوال او څېړونکو سردار ولی پښتونزوی سره مرکه کړي او په سر کې پښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت پڅ کړي.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه سب چې لومړی د اراکوزیا په نامه، دوهم د سکندریه په نامه او دریم د احمدشاهی کندهار په نامه چې یو برخه تر اوسه پورې هلا هم سته. روایت دی چې د 300 کال وړاندې چې کله سکندر پر دغه سیمه راتله نو په بازو سیمو کې د شهرونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کیږي چې په نړۍ کې یو له شهرونو جوړ کړی دی چې یو پکې همدا د کندهار زور شهر دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاز شهرونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوی دی. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه شهرونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدل او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا شهر د نادر افشار تړاکه پوری ودانو، خو کله چې 300 کال وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ شهر هم په بشپړ توګه وران شو. په دې شهر کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ و چې د شهر په منځ کې د مرکزی کلا یا ارګ په شکل ودانوه او د بچاهانو د اوسېدو مینو. د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېر کیږي چې اور دی د جنو په غره کې اور دی، پښتانه په غره کې تیتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بل ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر ایستلې سوړي. د دې ماڼۍ په اړه ویل کیږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه دروازې او د هغه وخت خندکونه درلود. ویل کیږي چې څلور ستر سوپان او لمځک 100 متر لوړ خندکونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونو تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاتوه. ویل کیږي چې د میرویس نیکه کورنۍ په هفته کې یو ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانۍ یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر وه، شاه برج، د ډډې برج او د بدی برج. داسې هم ویل کېږي چې د برجونو تعداد 44 ته رسېده او همدارنګه د دې کلا ځینې دروازې ډېرې مشهورې دي، لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه او ځینې نورې. څرنګه چې دغه ستره ودانۍ د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړه شوې وه او غونډۍ لاسي وه، کله چې د نادر افشار دخوا دغه ودانۍ وسوځول شول، سیمه ایزو خلکو د خپل کرنیز ځمکو دپاره د دغه ودانۍ څخه ډېرې خاورې وې او بالاخره دغه ودانۍ له خپل اصلي حالاته ووتل او په کراره کراره د پامه ولوېدل.
تاسو خبر یاست چې په دې وروستیو کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانۍ زوچارو راپورونه خپاره شول، دا څومره د اندېښنې وړ ده؟
د 1908 د یو فرانسوي د البوم په موټ که موږ اوسنۍ د ماڼۍ حریم لاغه وخت اکسو سره مقایسه کړو، نو ویلی شو چې له 70 تر 80% د حریم د دې ماڼۍ لاندې شوی دی. تر ټولو بدمرغي دا وه چې 40 کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال د هغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل شو چې نه یوازې دغه سیمې له تاریخي ارزښت بې برخې شوې، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنې د مځکې د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. ورپسې 40 کاله وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نور ولایتو خلک د ناامنۍ له امله کندهار ښار ته را ډېر سوه. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب اوس د بده مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته دا ذهنیت ورکړ چې دا لکه چې بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګه د دغه سیمې یو تر ټولو لویه ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسه په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرات ورکړ چې په کراره کراره پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بده مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوبو خواته او د ختیځو خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجه شوی دی.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنې کړي، په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېد او په دې 14 ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای پکې د سخت اندېښنې وړ و چې له جدي ګواښ سره مخ و. اول پکې تپای مرنجان چې د ارواښاد نادرخان د حضرت موزن شاه پلار مقبره هم پکې کې ده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګه ډیپلوماټان دي او همدارنګه د قبایلو پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کېږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبره او دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف و. د اوسنی دولت پر اتک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي و، نو په دې وجه ځایي پوډریانو، غلو، کچکبرانو او د ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبره، هدیرې او سیمې څخه کچکی مواد ایستل. ما داسې وپهمول چې هر شپه دلته کیندنی کیږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې د اوس ټول له منځه تللي وو. دوهم ځای د دارلمان ماڼۍ و. د کابل ښار په منځ کې دارلمان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شو او یو تاریخي ودانۍ د پاسیا کې اوس د خلیفہ مولوی صاحب خلیفہ دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړولې و. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي و، نو زه په دې وپوهیدم چې دا تاریخي ودانۍ اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او بعضی فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل، په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅه وشي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ اوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسی کېدای چې اکاډمیکي ادارې او د کلتور وزارت او نورې برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عامه کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغسې سیمو او دا ثابته کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس ډیر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولی شي خپل غږ رسنیز کړي او تر اړوندو ادارو پورې ورسي. زه فکر کوم په دا وروستۍ کې دوه درې داسې موضوعګانې پیښ شوې لکه د ګریش کلا چې د حکیمان د خوا نړول کېده، د مدرسې لپاره بیا ځوانانو غږ پورته کړي، د شمرغه د ولایت چارواکو د کلتور وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي او کار ودرېدي. د نارنج ماڼۍ موضوع ده، د ښاروال د خوا کار درول، د کندهار د شاروالۍ د خوا اوس کار درول شوی دی. همدارنګه د ګردیز د ولایسار موضوع ده چې دراړوند چارواکو پر رسېدلې ده. که دغسې رسنیز کوشش وسي او هر سړی د خپل جیب په موبایل باندې دا شی عکاسي کړي او بیا یې تر رسنیو ورسوي، په ځانګړي ډول تر سوشل میډیا او خواله رسنیو پر دا شی ورسیږي، ډېر ژر موږ کولای سو په غږ لوړېدو باندې د غصبینو مخ ونیسو یا عقلن دولت ورته متوجه کړو. په نور نړۍ کې برعکس د تاریخي سیمو د ساتلو لپاره د جی پی ایس یو ماډرن سیستم شته چې په هغه ډول بیا څوک نس کولای چې غصب وکړي، ځکه د جی پی ایس د نقشې په مټه هغه ډیر ژر رسوا کیږي. د بده مرغه زموږ په هیواد کې لا په دغه برخ کې کار نه دی سوی، که سوی دی هغه د ډیرې ټیټې سوی دی.
له ښاغلي پښتونځي څخه په مننه وست افغانستان د یوې روغې تاریخي مڼې پاړه په ارکی دلکوشا مڼې. یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارک د دلکوشا ماڼۍ په اړه د ارک دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
د اخبار د 2001 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دغه ماڼۍ چې ده د بینظیره ماڼۍ ده، بینظیره او بې قصوره ماڼۍ ده. یعنی په افغانستان کې په دې سره یوه بله ماڼۍ نشته. نو دا د نوم بیکګراوند شاید دغه وي. دغه ماڼۍ د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند په سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې ماڼۍ جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1909 کال کې کېښودل شو، اسمبلی په میاشت کې، او رسمن چې پرانستل شوه کار جوړه شوه هغه د 1905 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه، او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په پلځایي لیکي چې دلکوشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړ شو، یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړولو وي او حتی بلدې چې سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد وو. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دوه پوښه لري، لوی دیوالونه یي او چې ترمنځ، یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لویې خونې لري، چار یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېدو، یعنی په هغه باندې جوړېږ کېدو تنظیم کړی و دغسې. اوس یې په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې به درېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفته او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نیټه هر کال جوړېده، او په 1990 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو، او دغه اول د جشن دپاره ارګ څراغان شو. د ارګ دغه ماڼۍ چې ده یو ښایستوالی، په دې کې دسې باغ په منځ کې ده. شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1440 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1440 مختلف ګلان دي شاوخوا یې. کله به چې په بهرني آیاتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یې، یا دوستي نیالګۍ به یې چې شو همدلته به شو کښېناوه زیاتره. متاسفانه ما شر څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړې چې کوم نیالګۍ چا ایښی ده. یعنی دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي. دا ضرور و، البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور ایښی ده او څنګه ده.
د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشیو په مراسمو کې له خپلې محلي موسیقي څخه استفاده کوي، او ځوانان ورته په خپل نوبت ناچي. که څه هم چې د طالبانو له بیا راتګ سره د موسیقي بازار سوړ شوی، ګڼ هنرمندان له افغانستانه وتلي او یا هم د موسیقي د آلاتو پلور ته اړ شوي دي، خو په منډول کې ځوانانو خپل مجلسونه او بنډارونه په موسیقۍ ګرم ساتلي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریمه ورځ په یوه دیره کې د راټولو شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمی یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ځوانانو منځ کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې په خپل خوښه جګیږي او ګړیږي. البته دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ورسره لري.
یعقوب خان وایي د ختیځ نورستان په گاونډ او د کوزی پښتونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانیان دي او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوي له ډیورن کرخې بلې غاړې ته اوښتي، اوس هم په مړي ژوندي او نورو مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولې غږ ده چې د افغانستان په سطح ده، په نورستان کې البته رواج ده او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تښتېدلې ده او پخواني کفري دین کې دوی هلته اوسېږي. هلته درې کلي دی هم هلته پاتې دي، ټولې نه هغوی هم استفاده کوي او دلته هم اکثر محافلو کې دغه ټولې نه خلک استفاده کوي. شپانه چې دی په غرونو کې دغه کوي.
هغه وایي که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسېدو سره د موسیقۍ پر غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی، خو دوی لا هم د محلي موسیقۍ پر غږولو د خوښۍ پروګرامونه ګرم ساتلي دي.
اسلامي امارت په دې کې ډېر خلکو سره څه کار نه لري، ډېر داسې نور موضوعات دي چې دوی کار وکړي، لا د موضوعاتو ته پاتې دي. خلق په کلی کې آزاد فضا کې خپل پروګرامونه سرته رسي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانه او له طبيع کلا او ډک ولایت دی چې خپل دوه دستور او موسیقي لري چې اوسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندۍ ساتلې دي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
اوریدونکو. او کتاب سید انعام الله متحیر د کندهار پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل د نصیر احمد احمدی بغدادي پیر ناول لوسته دی. لمړی به د دې ناول کیسه په لنډو ترې واورو، بیا به دا نظر هم در سره شریک کړم چې ولې دا ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
دا بغدادي پیر ناول دا کاغلی نصیر احمد احمدی هغه شاهکار ناول دی چې تر ډیره د انګلیس جاسوسي توطیه پکې بربنډ شوی دی. دا ناول کیسه چې تر ډیره د ډیور جانس چې په ناول کې نوم بغدادي پیر دی په یادښتونو باندې پیل شوی ده، چې دغه یادښتونه د سوزان په نوم یوه نجلۍ لولي. ناول د امان الله خان په اړه په ټوله کې د افغانستان د پرمختګونو پر وړاندې او د افغانستان د ټولنې پر وړاندې د انګلستان د شومو پلانونو یو حقیقي انځورګري کوي. څرنګه چې افغانان او افغانه ټولنه په ځانګړي ډول پښتني ټولنه پیر املا ته ډېره عقیده لري، نو د همدې عقیدې په اساس چې د همدې عقیدې څخه په استفاده باندې بغدادي پیر یوې سیمې ته ځي، هلته ځان ته دربار جوړوي او د پیر نوم ځان ته ورکوي او د افغانانو عقیدوي انحراف باندې. نو له دې سره کله چې بغدادي پیر هغه سیمې ته ځي، هلته د افغانانو په عقیدوي انحراف باندې پیل کوي او دا لړۍ دوام پیدا کوي، چې همدا لامل کیږي چې د امان الله خان پر وړاندې د خلکو او ټولنې توطیې راپورته کیږي او د هغوی د غبرګونونو سره مخ کیږي. بالاخره غازی امان الله خان دې ته مجبوره کیږي چې هیواد پرېږدي او له هیواد څخه مهاجر شي. دا چې ما ولې د بغدادي پیر ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړ، یوازنی لامل دا دی چې زه له ناول لوستلو سره ځانګړې مینه لرم. په ځانګړي ډول د ښاغلي اروخاد احمدي صاحب له ناولونو سره، چې هر یو ناول یې په ډېره مینه سره لولم او لوستی مې دی. نو بغدادي پیر ناول مې هم د همدې دلیل په بنا باندې انتخاب کړ. ومې لوست واقعیت هم د احمدي صاحب ناولونه او په ځانګړي ډول د بغدادي پیر ناول د افغاني ټولنې یو واقعي انځورګری ده او د افغان ټولنې د رواجونو یو ځانګړی ترسیم دی.
ګورګوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمېر غرونو کې پخېشي. جنیا والا کانې راټولوي، څوک یې خپله خوري، څوک یې نورو ته په سوغات لیږي او یو شمېر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي. اسد آباد ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې ځو.
دوویش کلن سراج الدین د اسد آباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
د غرون خلک راوړي او موږ ته خپلو بیت در خرڅو، یو 50 روپۍ غرمې کې موږ تم پاتې کیږي، دا غي هم پکې یو 50 روپۍ نفقه د خیا سریږي. دا یو خامې و د ګورګورې
په کونړ کې ډیره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شو، د مرور شو، دغه سينورو زین نم راځي.
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخوي او یو شمیر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دیلا پوتم ته لیږل کیږي. دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري، ډیره خواګامي وده د خوند لپاره خلکو د ګاړی نه اوچتۍ پلاس کې نیولې پلارې خوري، کیلو په 150 روپۍ.
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټي شتون لري. د همدې سیمې اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې او زیاتې یا نجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي، د هماغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رړو باندې انبار رتي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، ټپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالی رنزوره یما.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو، څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. چړی ونتي او کلک بوټی دی، چړی چې کمزې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي، او خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کېږي. او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې او ښکلا یو نوم دی. داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، ته د اوبو هم ضرورت نشته ده او میوه هم ده. نو د ټولو لسن هم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګورې وجود لري، د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مرورې، شولتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نورو ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې، باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
د ګلنار بیکوم د ګورګورو له سندرې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زحمت چې بر اجازه غواړم، تر بیا شدید.